دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته محرک لیکو په دې خبرونه کې نن د مخکخو خزونیس پروګرام وړاندې کیږي چې په ژوندۍ بڼه به یاورې او همدارنګ د نیمې نړۍ چې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده دا اوریدل شي. خو تر دې هر څه مخکې خبرونه لرو. وسلوالو طالبانو تایید کړی چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا له یو لوړ پوړي هیئت سره په قطر کې مذاکرات کړي دي. د غور ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې د غور هرات په لویه لاره درې مسافر وشل شوي دي. او د سیمیاو نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ته د سعودي خبریال جمال خاشقشي د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ په باب پوره معلومات ورکړل شوي. بشپړ خبرونه واوري. طالبانو تایید کړی چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا له یو لوړ پوړي پلاوي سره درې ورځني مذاکرات کړي. په دوحه کې چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري د خبرو له چهارشنبې څخه تر جمعې پورې دوام کړی چې د طالب بیان ذبیح الله مجاهد په وینا د افغانستان د مسلې د سوله ییز هواري پر لارو چارو پکې خبرې شوې. ښاغلي مجاهد په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا مذاکرات ابتدایي وو او کوم توافق پکې نه دی شوی. نوموړي د رسنیو هغه رپوټونه هم رد کړي چې ګوندې وسلوال طالبان د موقت حکومت رامنځته کېدل غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې خبریالانو ته د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې د یو جوړجاړي په ته د رسیدو په برخه کې په احتیاط خوشبیني وښوده. بلخوا د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادۍ رادیو ته وویل که د سولې بهیر جدي تعقیب شي دا ممکنه ده چې تر انتخاباتو پورې حکومت او طالبان خپلو کې سولې ته ورسیږي. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلام مشورو په لړ کې تیر شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي. ښاغلي غنی پرون له خپل لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم په دې اړه خبرې وکړې. د تر دې وړاندې له یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو، سیاستوالو او د ښځو له استازو سره هم د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې. په غور ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د ناڅرګند وسلوالو په یو برید کې د غور هرات پر لویه لاره درې تنه وشل شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا دا درې واړه قربانیان د ډایکونډي اوسیدونکي وو. د غور ولایت امنیت امارت سرپرست سید ضیا حسینی ازادۍ رادیو ته وویل چې د څلور نیمو بجو په شاوخوا کې په دوو موټرو باندې برید شوی. هغه موټر چې د ډایکونډي څخه د هرات په طرف باندې د غور په سیمه کې روان و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په مختلفو برخو کې درې اتیا مخالف وسلوال چې یو ویشتنی د داعش د وسلوالې ډلې غړي دي وژلي او اته ویشت نورې ټپیان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. د پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل دواړو هیوادونو ته به ولاړ شي چې هلته له میشتو امریکایي پوځیانو سره له نږدې وګوري. ښاغلی ټرمپ د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ونه ویل چې کله به دې دوو هیوادونو ته ولاړ شي. له کله چې ډونالډ ترمپ د امریکا ولسمشر غوره شوی افغانستان ته یې سفر نه دی کړی او له همدې کبله په امریکا کې پر دې انتقادونه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاندوی نجیب دانش پرون ویل افغان کمانډو پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې هم له دوو خواوو د وسلوالو طالبانو پر ضد مځکني او هوایي بریدونه پیل کړي. دانش دغه راز وویل چې شاوخوا 6000 ځواکونه د مالستان او جاغوري لپاره ګمارل شوي او ټاکل شوي دا چې په دغه ولسوالیو کې پاتې شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ته د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ په باب پوره معلومات ورکړل شوي خو د په خپله هغه نه دی اوریدلی. جمال خاشقچی د تېرې اکتوبر میاشتې په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې وشل شو. ترکیه امریکا او خپلو نورو لویدیځو متحدانو ته هغه ثبت شوي غږونه او نور شواهد سپارلي چې د سعودي په کونسلګرۍ کې د خاشقچی د وژلو پر مهال ثبت شوي. ډونالډ ترامپ پرون فاکس نیوز ته وویل چې د ثبت شوو غږونو په اړه پوره خبر دی. د نوموړي په وینا ثبت شوی غږ ډېر وحشتناک او له تاوتریخوالي ډاک دی. د امریکا استخبارات ویلي د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقچي د وژلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی وو، خو سپینه ماڼۍ وایي تر دې مهاله دا ارسونه نشي تاییدولی. ولسمشر ټرمپ ویلي د ده په باور محمد بن سلمان ته نږدې کسان د خاشقچي په وژنه کې لاس لري، خو د امریکا ولسمشر ویلي دی غواړي له هغه اتحادي سره نږدې پاتې شي چې په خبره یې په بېلابېلو مسلو کې ښه ثابت شوی. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر کوي او له ایراني چارواکو سره به د دې هیواد او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. د 2015 کال له اټومي موافقې څخه په تېر اګست میاشت کې د امریکا تر وتلو وروسته جرمی هانت د لویدیځو هیوادونو د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې تهران ته ځي. که څه هم د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې تېره اونۍ په خپل رپورټ کې ویل چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن دی، خو امریکا پر تهران نوی بندیزونه اعلان کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر تهران ته تر خپل سفر مخکې ویلي و د 2015 کال اټومي موافقه په منځني ختیځ کې د ثبات لپاره مهمه ده، او څو چې ایران دا موافقه مراعات کړي لندن هم ورته ژمن پاتې کیږي. دا خبر
مخکخې خزي
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د مخکښو ښځو خبرونو د لړۍ په دوام د یو بلې فعالې میرمنې معرفي ته د خبرونې تازه ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې تېره اونۍ د داسې یو میرمنې سره آشنا شوي وای چې د ماشومانو لپاره خدمت کوو، خو دا ځل د داسې یوې میرمنې سره آشنا کیږي چې د خدمت ډیره برخه یې د ښځو اړوند وضعیت ته ځانګړې کړې. د مشرانو جرګې د ښځو او مدني ټولنو د کمیسیون مشره شفیقه نوروز خیل را سره په خبرونه کې ده. هغې د غزنی په ولایت یک پولیس والی کې د دارالمعلمین په جوړولو کې مرسته کړې. اغلی نوروز خیل د ملي شورا د ګډې جرګې د فساد په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړې ده، او تر څنګ یې د میرمنو او نجونو د لاس د کړلو لپاره زمینې برابرې کړې دي. په دې برخه کې د هغې ګڼ نور فعالیتونه د مخکښې ښځې د دې اونۍ په خپرونه کې څېړو چې له نیکمرغه زموږ سره په خپرونه کې ده. سناتور صاحب، خپرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي
مننه.
مهرباني چې په خپرونه کې راسره یې. درنو اوردونکو، وروسته له دې چې تاسو د اغلی نوروز خیل له کار او ژوند سره آشنا شوي، کولی شئ سر پخپرونه کې هم ګډون وکړي. نوروز خیر صاحب، کتا سي خپل ځان معرفي کوي نو لکم زیبه پیلوي.
ډیر زیاته مننه لمړی تاسو استاسو تخنیکی همکارانو ته او محترم اوریدونکو ته خپل لیکي هله وړاندې کوم. او استاسو له بلنه مننه ډیر زیاته. زه شفیقه نوروز خیر یم، د مشرانو جرګې غړي، البته د خزو د کمیسیون رئیس یم، او همدارنګ د فساد په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی هم یم، چې دغه کمیټه البته د دواړو مجلسینو لخوا نه ده، چې اکثریت غړي ښځینه دي، او دوه ورونه هم له موږ سره په دې کمیټه کې البته غړیتوب لري.
او د دې ترڅنګ په ټولنیزو هڅو به وروسته بیا خبرونه کې راځو. تاسو د فساد ضد موضوع ته اشاره وکړه، او د چې سړی در سره کم دي تر ډیره میرمنې مخکې لدی اوردونکو هم تر ډیره ویلي دي چې د خزو کار چې د تر ډیره شفاف وي، دوی عاطفي حس لري. په دې برخه کې کوم میرمنې چې راغونډې شوې تر اوسه خپل هدف ته رسیدلې؟ تاسو د مبارزه کې څومره کار کړی دی؟
البته تر دا درې څلور کاله کېږي چې زه د دې کمیټې غړیتوب لرم. موږ په دې کمیټه کې ډېر کارونه سرته رسولي دي، او ډېرې د فساد په وړاندې مبارزه کړې ده. چې موږ البته په دې کمیټه کې په یو قانون باندې په طرحې باندې هم کار کړی و، چې هغه د اطلاع رسانۍ، البته قانون چې اطلاعات رسوي د هغو د مسؤلیت په خاطر باندې څوک چې اطلاعات رسوي، چې دا طرحه له موږ سره دا په دې راتلونکي کال کې به انشاءالله عمومي جلسې ته به یې وړاندې کړو، تصویب به یې واخلو، بالاخره به بیا کمیسیونونه کار ورباندې وکړي، بالاخره
په دې هیله چې نتیجه ورکړي. مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو ته ډېره د ښځو وضعیت سره سروکار لرئ، څنګه د دې کمیسیون مشره یې، تر ډېره به شکایت د ولایتونو درته راځي. په دې کابل کې د تاوتریخوالي سره مخ میرمنې یا دا چې دوی لاسته راوړنې هغې سره به سروکار لرئ، په دې برخه کې لکار
سر څومره آشنایی لرئ، څومره خوند ترې اخلئ، څومره د ستونزو سره مخ یئ؟
البته زه له هغه ورځې چې ملي شورا ته راغلی یم او دنده مې نیولې ده، په ما د ښځو په چارو په کمیسیون کې غړیتوب درلوده، درې کاله د معاونې په صفت باندې وم، د مرستیال البته، او دا یو کال کېږي چې د رئیسې په صفت باندې وم. همیشه مې د ښځو د ستونزو سره، د ښځو مشکلاتو سره سروکار ولو. موږ د ښځو د ستونزو په خاطر باندې ولایاتو ته سفرونه درلودو، ځکه صرف دا د موږ کار په مرکز کې محدود نه ده، موږ باید ولایاتو ته ولاړلو او هلته دغه میرمنو اهل احوال واخلو چې دوی په ډېرو ستونزمن حالت کې ځوان کوي. البته د دوی مشکلاتو نه باخبر سو، د دوی هغه ستونزې مشکلات له ځان سره راوړو مسؤلینو ته. البته
تاسو یوازې حال احوال اخیستی که بیا د حل کېدو لپاره هڅې هم کوئ؟ کړي مو دي؟
طبعا کله چې زو زحمت باسو په دې شرایطو کې، یو منطقې ته، یو ساحې ته، یو ولسوالۍ ته، یو ولایت ته، البته هلته کله چې ستونزې راټولوو بیا هغه مسؤلینو ته چې سپارو. طبعا چې د دې پیګیري مو هم کړې ده او د دام تعقیب کړي دي چې څونه چې دا ستونزې حل سي. البته د ستونزو د حل په خاطر باندې او همدارنګه په دې خپلو کارو کې موږ زندانونو ته تللي یو چې هلته هم د موږ ښځینه او له ډېرو ستونزو سره مخ دي، هم د معیشت له حسابه، هم دا چې د دوی دوسیه په وخت نه څېړل کېږي، یا داسې وخت هم سوی د شکایتونه رسېدلي دي چې دوی له هغه فیصلې چې په دوی باندې محاکمه کړې دي په هغه باندې دوی راضي نه دي، چې دوباره باید له سره غور ورباندې وسي. چې تر ډېره حده پورې کله چې موږ تللي یو وضعیت مو لیدلی ده، دوباره دغه چې راسو دا مشکلات هم راوړي دي، مرجع مسؤلینو ته هم سپارلي دي. وروسته بیا یو څه وخت نه وروسته موږ بېرته تللي یو، هغه حالت هم لیدلی، بېرته هم له هغو سره لیدنه کړې، له کسانو سره چې موږ ورغلي ولو، چې خوشبختانه تغییرات پکې راغلي دي، هم هغه د وضعیت په حساب باندې، هم د دوی د دوسیې د څېړلو په خاطر باندې، هم حتی د هغه وکیل مدافع چې هلته دوی ته ورځي، همیشه د موږ دغه ولو چې تاسو کوشش وکړئ چې کله چې تحقیق کوئ تاسو یو ښځینه حتما هم باید درسره وي، چون ښځه د ښځې درد بهتر احساسولی.
تاسو د بدلون یادونه وکړه چې طبعا فرق راغلی وي، تغییر راغلی وي په هر سفر کې. په دې اړه باندې ګڼ بنسټونه کار کوي، د ملي شورا کمیسیونونه کار کوي، مدني ټولنې کار کوي په دغو برخو کې. ولې رپورټونه چې خپرېږي وایي هر کال دا تاوتریخوالی زیات شوی دی، په دې چې کم شي، علت په څه کې وینئ؟ تاسو له نږدې دا موضوع څاري؟
بله، بدبختانه چې موږ هڅوان کوو چې کوشش کوو چې دغه مسله ته د پای ټکی کېږدي، حداقل باید کم سي، مګر متاسفانه وینو چې په بعضې ولسوالیو کې یا بعضې ولایتونو کې، هغه ولسوالۍ چې خصوصا لرې پرتې سیمې دي او ناامنه دي، هلته د حکومت له دغه کم ده حکمیت. البته په هغه ساحو کې ډېری وخت داسې تاوتریخوالی سوی ده او حتی صحرایي محکمې سوی دي چې هم په تشویش کوي او غواړو چې دغه حالت بالاخره ختم سي، او زموږ میرمنې یا زموږ خویندې له دغه زجر او له دغه حالته ووځي. خو خپله هڅه هم به کوو، دا چې څونه موافقه کېږو انشاءالله دا به نو بیا.
تاسو د مشرانو جرګې له ادرسه دا هڅې کوئ په داسې یو ارګان، داسې یو خونه کې چې هلته د عمره لوړ کسان هم درسره دي، داسې کسان هم درسره دي چې هغوی سواد کچه ټیټه ده، هغوی کله چې تاسو د میرمنو د وضعیت په اړه باندې غږېږئ یا د تاوتریخوالي څخه خبرې کوئ، تاسو خپله تاوتریخوالي سره نه مخ کېږئ یا تاسو خبرې خو نه بندېږي په یو ډول؟
نه، دا د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په دا خپله مجلس کې، البته خصوصا په عمومي غونډو کې، هېڅکله له داسې یو څه سره تر اوسه پورې زه نه یم مخامخ شوی. انشاءالله ټول په یو ښه او ارامه فضا کې سره یو د بل خبرو ته غوږ نیسو.
مشرانو جرګو غونډو کې چې زه وخت نا وخت برخه اخلم، ډېره تاسو غلي وایي، هغه علت څه وي؟
دا نو یو سلسله عوامل لري چې زه فکر کوم ویل به یې نو.
اما د ضرورت په اساس باندې تاسو رائے ورکوي خبرې کوي هغه څه ډول خبروي
هغه څه چې موږ اصلي وظیفه ده او موږ باید فعال ونډه پکې واخلو چې د رائے مسله ده د قانون مسله ده او هغه مشکلاتونه او ستونزې سيتي به خپلې چارې خو مخته بي
اما د اکثریت سړی لوخه خو څه تاریخواله بد نظر نشته د موضوعات په
اړه نه
او دونکو ته ورزو مخکې مو چشميري ورته بیان کړی ویات من د تاسو لکار سره لګ ډیر آشنا شوی دي تنی بلری پکتیکا ته زو لمړی اور دن کې اخلو خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
شکر ده خیر زنه سب سره جوړه خیر ته هم ګران شې
ډیر مننه مونږ خو ځان درات معرفي کړو ورور
نن متی الله جان د پکتیکا ولای تر دوه لو سالې
متی الله ل پکتیکا نه ډیر زیات په خیر راغلی مونږ ډیر وخت د ولایت نه اړیکې نه لرو خوشاله یو چې تاسو نن را سره په ولایت کې د خزو وضعیت په اړه به هم لګ ډیر راته وغږیږي د مشرانو جرګې د خزو اړوند کمیسون مشر هم په خبرونه کې را سره دی مخکې خزو په توګه برخه لري کله هغه پښتنې لري هغه به هم واخلو مهرباني
ما خو هم د پښتنه دغه ده چې د پکتیکا ولایت کې چې دا د ښوونځي او د غلا او د حساب کتاب پرسته چې دا ډېرې دي کوم زوروا کې دي مثال د دلته د پوستو کمانداران چې د بې ځایه خلک وژنې بې ځایه ظلم او زیاتی کوي غلاوې کوي بې ځایه جاي او له خلک ډېر د درېخان دی ورته یې باید موږ د افغاني نه دا ایله ده چې دا خلک زر تر زر د دم دولري کې او ځکه چې دا خلک ډېرې پازاتوري
دي او ډېرې دا چې خبره ملي شورا د مونږ د ملي شورا څخه یو غړي دلته ملمنه ده د پکتیکا ولایت استاذ څومره استاذ دا غږ تر حکومت رسولې ته نورو چارواکو خلکو رسولې دي په دې برخه کې دوی خپل رول ادا کړی استاذ په نظر
او خپل مشران مون ته لیدي اشرف غني سره مون ته لیدي دلته مون ته لیدي او هغه د خلک د زورو بس له جای جای دلته مړي وو کې کښا سره پیسې لږه سره نور ته کومې څنګه بس هغه وو کې بس د څوک پاملرن او هغه نور د کوي پوسې پولیسو علي کې وو
او که د خزو وضعیت تر شو د چز مونږ ملمنه د دوغو موضوعات اړوند کار د ملي شورا له ادرس مختوړي الته د خزو وضعیت څنګه د دلته مرکز کې حکومت هڅه کیږي د څرنګ راوړی کنه ارڅ د پخو پشان دي
ولا الته د راسي هم د پخو پشان دي هم دلته خو به شه هغه ته به کومه کوم لرونه کوم جديد هم ملانه د سيورته
ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره وي د مخکې خزي خبرونه لړۍ او درته کوم ستونزې تاسو شکایتونو انتقادونو ته اشاره وکړه ورته به اشاره کیږي چې څه ډول رسیدګي ورته ممکن ده تاسو پښتني مشکل خو واخست ان شاء الله خو له بل اردن کې اخلو بیا تاسو ترازو بل اردن کې ته ورزو رامین کاکړ به مور سره وسلوي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه مهرباني تاسو اړیکه را سره وسل د دا وخت
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړور بله
عبد الله لوګر د ولایت نه
عبد الله ډیر زیات بخیر راغلی خبرونه ته مهرباني
بس مننه د زدران صاحب تاسو نو محترم ملمنونه مننه کو
د مخکې خزي دا لړۍ خو اورې نن را سره ل غزنی
څخه اور دیموګ نظر دیموګ څه سمره ستونزې یا راي جاتوي یا پیدا کیږي دا ټول د حکومت کسانو له خوا څخه پیدا کیږي حتی دا د خزو په طریق د خواله هم د حکومت له لاسه ایجادېږي
مهرباني ستاسو نظر وو په دې اړه باندې پوښه هم ډېر انتقادون شوي دي
سردار کنه باید د حکومت کسان یا په حکومت حکومت کسان باید اول ځانونه اصلاح کړي بیا نور ولس اصلاح کړي چې څومره ستونزې کوي دی بي سي
خبره چې د اصلاح شو نو عبد الله فرزند دا ډول مېرمنې لکه د مېرمن شفیقان او رسخیل پتیر چې هغه د مشرانو جرګې کې د خزو اړوند چارې په مخ توړي دوی څه کول شي د اصلاح لپاره ستاسو په نظر باندې
زموږ په نظر باندې چې کله امنیت شي او شرعي نظام شي نو دا ټول ستونزې ختمیږي
او مهرباني تاسو پښتنه مو نظر وخت بالکل خیر اوسه عبد الله لوګرنه بل اردن کې تورزو تاسو خدا نوٹ کوئ ان شاء الله او مهرباني خبرونه په خیر راغلی ستړي مشي مهرباني خبرې کوي
بله
او مهرباني را سره وسلې د مخکې خزي خبرونه لازمي راډیو
خبرې شکر سلامونه وړاندې کوم تاسو ول منو ته ګورم نو مشکلات خوشته دې مخات وکیل صاحب نه یو پښتنه او دغه نظر وسل شریکوم دې ک دغه کمپاینونه وکړي چې هغه خلک خپل اولادونه ته واستوین او د هموسنه آمادګي ورته ونیسین تذکیره ورته واخلي نو پوره ورته واخلي نور سټیشنری کتابونه یو کمپاین ترسره کړی تر څو لکه دې غږ چیرته رسیږي دې غږ په خلکو باندې تاثیر کړی
تاسو څنګه تاثیر کوي خپل تاسو چې دی یو لری پرتی سیمه څخه زنګ وه او دا ډول نظر خپروي د خپل ډیر زیات اغیز لري او دا چې دوی به د ملي شورا له ادرس څخه کوي دا به درته وي ډیر مننه اما د دوی هڅو ته تر دې د مې چې څکړي دی فرزن لکه مخکې چې ورته اشاره وشو تاسو په نظر کافی دی
ګوره نظر مشکلات د افغانستان او فرصتونو ته په کتلو سره یعنی کړنې ما داسې نه یم چې ناچیزې نه بولم خو یعنی په هېڅ ماته حساب ځکه دوی هېڅ نوی یوه طرحه نه لري دوی باید یو رامنځته کړي طرحه جوړه کړي د دولت لپاره په دولت فشار راوړي هغه څوک چې د دولت مخالفت کړي په هغو باندې فشار راوړي نور په استعما باندې فشار راوړي مثبت کارونه ترسره کړي یعنی هغه نیو د مالیې نه نیولې یعنی دا چې خلک تحصیل ته اقتصاد ته کورنۍ تاوتریخوالي ته دی باید قانون جوړ کړي دی قانون جوړ کړي نظارت نه کوي دی څو قانون نه جوړ کړي یو دا مثلا د ودونو کې ډېر مصرف شي دی آیا دا یو ورستلې چیرته مثال یا د تعلیم تربیه په اکله باندې ټول خلک لاړ شي جبری شي په هغه باندې خلکو باندې یا د مالیې په حق را باندې یا د تاوتریخوالي په حق را باندې آیا راوتلي دی یو ریس دی نه دی راځي میډیا کې کینی هلته ځینې خبرې کوي ځینې احساسات وکړي او دغسې ماته خو په هېڅ کاري خو بیا هم دروازې ځینې کارونه شوي دي
کوم ځینې د اړیکې نیولو نوم دې څه و؟
بس نوم منصور مجاب دی زین جوړول مرکز مسئول د کابل څخه امریکا
نیولې ډیر په خیر راغله منصور خان ډیر مهم موضوعات مو اشاره وکړه دا چې دوی د پرمختګ وایي او په وړاندې د ټولو سنسه د اشاره وکړه خیر او ستاسو له نیک نظر نه درته ووایي چې څه شوی دی څه کیږي اولې یا د هڅو رنگ نه دراوړي په وړاندې ستونزې دي خدای چې نن مرختیار سره ووایو بل اوردون کې تورزو خبرونه ته ډیر زیات خیر راغله ستړي مشه مهرباني دا وخت سره سره
السلام علیکم
وعلیکم السلام د مخکې خزي خبرونه مو له پیله را سره اوریدل ان شاء الله آشنا خو یې سره
بله بله
سره ځان دې معرفي کړو نور
خادم لنګرال څخه تاسو او تاسو ملمنو ته سلامونه
خیر اوسې مهرباني وعلیکم السلام
ما دې مخترم وکیل نه دا پښتنه راځي آیا تاسو خو د خلکو نمائندګي کوي د خلکو وکالت کوي آیا کله داسې تاسو کلی چې اچا تاسو په انتخاباتو کې اغه وټونه درکړي دي د هغه خلکو خبرې ما ویلې چې تاسو غوښتنې څه دي او چې ستار یې څه څه واړیا د خلکو دغه خپل دغه رائے ځانته بیا بعد د هغه معلومه کړي کنه د معلومه کړي
نن ورځې مېلمنه خو زمونږ سره انتصابي سناتور ده هغه له جملې څخه چې جمهوریت معرفي کوي سنا مجلس ته اما استاد دا اندېښنه خورا پر ځای د پراتونکو خبرونه کې به موږ د ولسی جرګې څخه هم داسې استازي ولرو چې هغه ستاسو پرای باندې تر دې ادرس ځان رسوي به ستاسو پوښتنه کوي نه کوي هغه سره به ما خبرې کوو ان شاء الله اما د دې په تاسو نور پوښتنه لري کنه کوم ځای کې دا کار کوي لا باید څه وشي ستاسو په نظر باندې دا غوښته واقعي شي څنګه راوړي
خپل نظر
میدار
صاحب شي هغه دا کوم د عدالتي فکري یا دا ځینې کسان دي په حکومت کې چې هغوی د رئیس جمهور امرونه حکمونه نه مني او قانون تر پښو لاندې کوي دوی باید د دې په باره کې چپ پاتې نه شي خپل اواز باید
وړاندیز مو دوی به درته ووایي چې څه کوي په داسې حالاتو کې ډېر مننه تر دې دمه درنو اوریدونکو ستاسو له اړیکو نه مننه پوښتنې مو چې مطرح کړې وړاندیزونه او نظرونه مو راسره شریک کړو مننه وړاندې په خپرونه کې راسره ګډون کولی شئ شمیرې مو دي 0999 40 15 43 بله شمیره ده 0998225 په دې خپرونې په دې شمیرو کولی شئ راسره په خپرونه کې ګډون وکړئ د مخکې ښځې خپرونه هر دوشنبه دا وخت لازادي راډیو څخه زما یوسف زدران قربتو په ژوندۍ بڼه خبريږي تر دې دمه چې کوم پوښتنې د اوردونکو نظرونه کاغو دراشو
ډیره مننه له محترم ورونو سره چې اړیکه ونیوله خپل اندزرو درد له موږ سره شریک البته لومړی پښتنه خو د پکتیا ولایت پکتیکانه ولا و په خې په دې وخت نه سره د پکتیکا ولایت څخه موږ ورور چې
په ځای وړاندې سي درلوده
بله چې شو خونځي کې مشکلات ستغلا وسته نه پیغم ته د دغه مسایل مطرح کړل طبعا بدبختانه په د پښتنو مشته په سیمو کې منګل دغه سیور ستونزو سره مخامخ یو زه هم د داسې ولایت يم چې تقریبا دغه کډر ټایم چې د 15-14 کال کې په دې ولسوالۍ کې جنگونه دي ناامنی ده د نجونو مکتبونه باور وکړي موږ اکثره ولسوالۍ کې اصلا مکتب نه لرو چې د موږ نجونې زده کړې پکې وکړي دا هم د نامنیو په وجه باندې ده طبعا داسې ستونزې شته او سره کله چې دوی خپل غږ اوچت کړي غږ یې موږ واورو له موږ سره خپل ستونزې مشکلات وایي انشاءالله زه فکر کوم چې هیڅ داسې وکیل یا داسې د خلکو استازی به نه وي چې د خپل معکل غږ دې نه وي رسولی کار نه وي کړی اما دا چې چون عملی جنبن ایسی دغه سل په سلو کې نسم ورته ویلی واقعیت به سره وایو بعضې وخت مشکلاتونه سته هغه څه چې د خلکو تمه امید هغه نه پر ځای کېږي په دغه حساب باندې نو زه دغه ورونه چې شکایتونه
داسې شکایتونه چې کېږي لکه فرضاً وایي چې د ولور لپاره حتی د واده مراسم لپاره تر اوسه هیڅ اقدامات نه دي شوي
بله قانون پاسو
قانون پاسو
هم پکې وکړلې خو مګر متاسفانه چې یعنی که موږ تاسو داسې نظر وکړو په افغانستان کې د اکثریت قوانین هم دغه رقم دي دا نه تنها چې موږ د وروالو د واده او مصارف د دې لپاره قانون نه ده
تاسو په خپل ځان بیا عملي کوئ دا قوانین ځکه که تاسو خپل اولاد واده او هغه ته څه ډول واده جوړوئ
هغې ته تر خپل امکاناتو پورې تر خپل وسه پورې څومره چې ساده و څومره چې اسانه و او نه پکې څوک متضرره کېدل طبعا په هماغه شکل به یې
ولور ته پکې پام کوئ دغه موضوعات ته ځکه تاسو خپله قانون جوړ کړی
بله اتمان طبعا چې دغه مسایلو ته باید جدي پاملرنه
وکړو ودونه چې لیدل کېږي د ملي شورا غړي چې ودونه کوي د حکومت نور چارواکي هغوی ډېر په دم ودم سره واده کوي یعنی ډېر زیات مېلمانه پکې سندرغاړي پکې خوراکونه پکې نو دلته ولس نهیلی کېږي نه فکر نه کوئ تاسو له یوې خوا داسې کار کوئ جوړوئ له بلې خوا بېرته بیا داسې چې کېږي
ولې نه خو دا خو هغه څه دي چې باید بېلغونه پښتانه اوسي څوک چې داسې کله چې قانون هم تصویبوي بیا دوباره په خپله داسې یو عمل کوي ستاسو په خبره باندې چې ډېر شانداره ودونه نیسي په ډېرو غذافو مصرفو باندې خو دا به نو زه څه ووایم په دغه
تاسو یې په ملي شورا کې غږ پورته کړی دی ادرس مو ویلی چې ستا واده و تا باید داسې کړی ولې داسې وشو
نه
که نه او نور چا هم نه دی کړی او اما د ستونزو د حل لپاره یو باور خو لکه عبدالله چې ویلي چې حکومت چې څه نه کوي نو پړایم بیرته په حکومتي چارواکو واچوله ننګرهار نه خادم فکر کومه بله پوښتنه درلودله هغه خو هم تاسو اړوند نه کېدله ولې وړاندیز یې درلودو تاسو په ملي مسایلو کې یعنی څومره د حکومت طرف نیسئ څومره د خلکو رایې نظر ته ګورئ
بله موږ همیشه هغه څه چې د خلکو په صلاح باندې وي هغه څه چې د ملت په صلاح او په خیر باندې وي موږ تل د هغو کړنو د هغو حمایت کړی او بیا یې هم کوو یو څه سله ناخوالې شته چې حکومت وحدت د ملي وحدت حکومت ته تاسو وینئ چې دوی په خپل منځ کې هم ستونزې لري طبعا اوس په دا اوسو ورځو کې وینئ چې حتی
ډېر به سیاسي موضوعات ته نه ځو نور اوریدونکو پښتنې خو پاتې نه دي تاسو هم نوټ کړی دي څه ویل غواړئ
دا ورور چې د ننګرهار له ولایت اول چې دوی ویل چې کله چې تاسو د خلکو په رایه راځئ ګرچې که زه انتصابي سناتوره نه ځواب خو مګم انتصابي سناتور هم د خلکو نماینده د استازولي کوي دا چې دغه خلک دي چې موږ معرفي کوي یا په موږ رئیس جمهور ته بیا د رئیس جمهور لخوانه منګه ملي شورا ته معرفي کیږو د خپل خلکو لخوانه د خپل نو هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې موږ د خلکو دغه نه یو د خلکو استازي نه یو د خلکو ستونزې نه دی اوریدلی همیشه له خلکو سره
نه
خیر نه له خلکو سره همیشه په تماس کې وو د خلکو د ستونزې مې اوریدلی دي
دوی سره موږ د ستونزو ته رسیدګي کوي خو خېږي مو چې ولاده موضوعات وڅېړي
سنز خو ډیر دي له هر هر خې خوغه سنز چې زیاتره دي خو سنز دي چې زه خپل موویل چې په کمیسون کې کارم کوم
په ډیر موضوعات تاسو ته راځي کی
بلې د خو پرونده هاو نور سنز هم په هر ارسه کې چې کله چې څوک راته مراجعه وکي تر هغه هدا چې د موږ امکانات او کور سره خپل لیزل کوو او د دې سنز ته رسیدل
او دا خو تاسو هم مسولیت هم یو ډول جوړیږي ټولنیزو هڅو ته کراشو تاسو د دارالمعلمین په جوړیدو کې فرضاً همکاري کړې ده د یو لسوالۍ چې هلته تعلیمي امکانات نسبتا کم به وو ځینو نجونو او میرمنو ته مو د تعلیم یا لاس د کړو زمینې برابرې کړې چې طبعا خورا زیات اغېز به لري له دې وراخوا نور داسې واړه واړه کارونه په داسې حال کې چې غټ کارونه دي ولې واړه معلمي څه مکوي
البته ما د روغتیا وزارت سره څو د طبي خدماتو یا صحي خدماتو په حساب باندې له دوی سره خبرې کړې دي ورغلې یم د خپل کلینیکونه ولسوالو یو کې چېم د خپل ولایت لپاره مهوار چا چې راته مراجعه کړې دي ستونزې یې لرلې ده البته داسې زه ځان په خپل ولایت پورې تنا محدود نه بولم زه وایم زه د ټول افغانستان نماینده یم د ټولو خلکو نماینده یم هر څوک چې ما ته راځي له هر قومه له هر ټبره چې اوځي زه له دوی سره انشاءالله همیشه د دوی په درد کې مې خپل ځان شریک بللی ده له دوی سره مې منډې کړې دي له دوی ستونزې مې اورېدلې دي خو ما دغه د خپل ولایت چون د موږ ولایت ما درته ویلې چې یو جنګ ځپلی دا جنګونه پکې دي ناامنۍ سته هغه امکانات چې خلکو ته باید ورته لاسرسی ولري متاسفانه نه لري او بله موضوع چې د موږ د ولایتي شفخانې په مسله کې ما ډېرې لیزلې وکړلې او تر اوسه پورې هم ادامه لري چې هغه یو څه څلوېښت فیصده کار یې وسو متاسفانه بیا هغه قراردادي لاړو کار همداسې پاتې سو تر دې حده چې کله چې په تدارکاتو په جلسه کې له رئیس جمهور سره ولیدل هلته مې دغه وړاندیز ورته وکړو
په دغه موضوعاتو موږ ته تیره پنځشنبه ځینې شکایتونه هم را رسیدلې او موږ یو بل خبرونه لرو د یو کلی زرغونو ډرامه او ورپسې ټولنیزو دغه موضوعاتو باندې بحث چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو ورته نظرونه او پیغامونه راځي هغه پنځشنبه 12:30 بجې خپرېږي په هغې به بیا په هغې خپرونه کې بحث کوو البته د اړونده کسانو سره اوریدونکي ته ورځو محمد قاسم ځواک دی تابن را سره له هلمند څخه خپرونه ته بخیر راغلی ستړي مشئ
السلام علیکم زه درنه تاسو شبکې خبر تناسب ته پاړی کې احمد قاسم زوګ دیرمن ولایت سره
کړی و علیکم سلام ډیر مهرباني مننه چر سره مهرباني نظر پختنه مو ورو سره
ډیر مننه کوم وکه نام شبکې خبر وکه نام یو خاصه پولیسي جرګه کې هم دا د بل خواته کار کوي ډیر مننه کوم له دې فرصت چې په دوه ورځو کې هم ځوانان ته کار کوي هم خوندي ته کار کوي ډیر مننه دوی له ځخه
دا
او زه درنه سم زه درنه مترام په پښتنې د شبکې خورته دا چې څومره کارونه خو نه تکړی یا د هغه چې ډیر خو نه سچې کزې نه د سیاسي وی دي دا د پاره کار کوي ځکه دا په لښیر کې ده او ځینې واک هم لري کدا په ولس دا زندانو چې خو نه دي د کار مرکړې کوي چې دا هغه
خیر اوسې ځواک صاحب پوښتنه مو واخیسته ډېره مننه چې همیشه راسره په خپرونه کې وایې ډېره مننه بل له اوریدونکي ته ورځو خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشئ دا وخت تاسو راسره یې د محققي کې خپرونه په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اورې مهرباني
وعلیکم السلام جوړې
خیر ډېره مننه کوم ځای نه د اړیکې نیولې ځان معرفي کړه ورور
ولایت میدان وردګ ولسوالۍ جغتو
میدان وردګ و جغتو ولسوالۍ نه ځان نوم دې چېو
عزت الله
خبرونه در سره اوریدل ان شاء الله نظر دی اورو مهرباني
ایوا نظر خدغه دی چې چیرې د ملي شورا وکیل صاحب دغه په کلي او ولسوالۍ دا چې هغه مرکزونه جوړ کړي د پاره چې هغه ته هم تعلیم وکړي هم د سیاسي خیاطي هم جوړ کړي چې بیا په بازار کې وپلوري او اقتصاد
عزت الله ډیر مهم وړاندیز مو په خبرونه کې به د دې ونی د مشران جرګې لاستازي مخکې میرمنې سره په دې موضوع کې ګډیر مننه تاسو له نظر نه بل اوردون کې تورزو خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه مهرباني
السلام علیکم خپل سلامونه تاسو ته درانه خوته
وعلیکم السلام
تاسو مشه نه اوردون کې جازمی له هلمند ولایت
هلمند نازمی سره په خیر راغلی مهرباني
پات شکر زنده اوسې د خو اوریدلې ډېرې په زړه پورې او کوم فعالیتونه چې دی د خپل ولایت په برخه کې کړي دي. هغه چمګیز دي باید هغه په دغه نظر ورته وکتل شي. اما د خور نظمه دا ګیله راغله چې دا فقط د خپل ولایت په باره کې خبرې
نه خیر نه همیشه ما درته مخکې مو ویلې په خپلو خبرو کې چې زه تنها داسې نه ده چې زه مناسب تنها د خپل ولایت یم. ما ځان په ټول هیواد د ټول هیواد خلکو استازی بللی ده او هر څوک چې راغلی ده بلې بلې ما ته له خوست نه له پکتیا نه له پکتیکا نه له هر ولایت چې ما ته چا مراجعه کړې ده. البته چې دوی ما ته راغلي دي ما سره خپل ستونزه شریکه کړې ما ورسره همکاري کړې ده. دما په نظر دا خو دغه چې تاسو به ذکر لا انفرادي شکل باندې دا بازه ستونزې سي دوی لري ماکلین خو دما غوښتنه دا د خپل خلکو څخه چې دوی هغه عمده ستونزې سي د خپل ولسوالی په ساته وي د ولایت په ساته وي مثلا د شفاخانه دي مالي دي هغه ستونزې کراوړي ډیر خبرې یو
دلته لکتلګي او چې ما موجود وي فرض نه کوم ځای غواړو څو نفر موجود وي په دې اړه باندې چې دا موږ ساتو.
بله بله مخکې درته چې د کلینیک وانځي چې ډیر ستونزې موږ فعلاً په دغه دوه سکتورو کې لرو
او تاسو د حکومت او خلکو ترمنځ یو پل چې دا ورور سوي دا ستونزې دا یو ډیر ښکار شوی. عزت الله ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه. تاسو یې څو کلونو رئیس دلته فعالیت کوي طبعا مادي او امتیازات به هم لګ ډیر وي یا بنوي که تاسو خپل خدمت وکړئ فرضاً څو نفر سره یو ځای شي او تعلیمي مرکز جوړ کړئ صحیح مرکز جوړ کړئ ولې دا ډول خدمتونه ته وایي مخه نه کوئ تاسو؟
د دې ورور ډیر ښه وړاندیز وو کله چې شرایط مساعد او زمینه مساعده وي توان ولی څوک لیوالتیا نه لري چې داسې یو کار وکړي چې حداقل خپلو خلکو ته یې یو مرکز جوړ کړي یا د نجونو دپاره یا کورسونه جوړ کړي. مونږه مګم هڅه کړې ده دغه بعضې مؤسسات چې دي چې په دې اړوند کار کوي له دوی سره په تماس کې یو هغه چا چې غوښتنې رانه کړې موږ په خپله دوی ته وړاندیزونه کړې دي چې مثلا په دغه ولایت کې په دغه ولسوالیو کې دغه شي ته ضرورت شته هغه ولسوالۍ چې فرضاً د اقتصاد په بخش کې وړې وړې پروژې لري دوی موږ دغه پروژې ورته وایو چې په دغه ولایتو کې په دغه ولسوالیو کې دغه پروژې باید تطبیق شي چې له دې خلکو سره کومک مرسته وسي هغه خویندې مې اقتصادي وضعیت یې خراب ده چې له دوی نه مستفید شي وکولای شي دوی په خپله خودکفا شي.
که دا ډول نظر تاسو یو عام کوي فرضاً څو نفر سره یو ځای کوي چې دا خدمت کوو راځي په کلي کې ولسوالۍ کې ولایت کې څوک به بدرګه کوي که سخت کار دی؟
سخت کار خو نه ده خو طبعا یو څه په دې اوس شرایطو کې زه فکر کوم دونه به څوک لیوالتیا ورته ونه لري.
نه داسې موضوعات امنیت خو یوه ستونزه
بله
اما ټولنیز خدمات دي فرضاً ښوونځی ده کلینیک ده
نن ورځ زموږ ټولې ستونزې د امنیت په حساب دي. که چیرې امن وای که چیرې سوله وای د هر څه امکانات نن څومره امکانات په افغانستان کې دي اما متاسفانه هغه خلک چې لري دي هم امنیت نشته لاسرسی ورته نشته د حکومت لاس نه رسیږي دي مونږ نشو کولای چې هلته ورسو هغو جو کې خدمات هم ډیر کم دي.
دا ستونزې خودي او اوږدمهاله ستونزې دي ولس کلونه رئیس دا تکراریږي هم داسې روان دي او د ښځو ګڼ بنسټونه فعال دي او استازي په ملي شورا کې فعال دي دوی که خدمات تر دوی نه رسیږي فکر نه کوي دا وضعیت به لا خراب شي او په همدې اړوند قاسم زواک پښتنه هم درلوده چې تاسو مقضیه چړلې ترسو بل اخره یو تصور داسې موجود وي چې خدمت کیږي.
ما خو مخکې خبرو کوم تاسو ته ویل چې کله چې موږ زندانونه ته ځو هلته هغه خویندې چې د دوی هغه وضعیت څېړو د ورځو د دې ستونزې مشکلات ته وړو د دې د نورو مشکلاتو سره یوه دغه ستونزه یې هم ده دغه دوسیه ستونزه وله چې موږ کله چې د پلچرخي زندان ته ولاړو هلته موږ داسې خارجیات به ولیدلو خزیوی چې هغوی هم دغه شکایت لو چې دوسیه څېړل سوی نه دي بیا هم په هغه مرجع مسؤولو سره دا مسله یاده کړله خو چې خوشبختانه هغه موضوع هم حل سوله او هغه ستونزه چې دې خور درلودله چې البته هغه د تاجکستان وه د دې موضوع البته داسې جرمي کوم بل دغه یې نه درلوده چې دا د تروریزم په حساب یې صرف یو د اختلاس یو دغه موضوع یې وله چې دا موضوع یې کله چې دوباره بیا تماس ونیوی او وم څېړله البته د دې خور ستونزه حل سوې وله او بله دغه خویندې چې هلته په زندان کې وي د چا دوهمه محکمه نه وه تېر سوې څوک اصلا بې سرنوشته ولو خو هغه دوسیې دوران کوو طبعا مشکلاتونه ستا په محکمو کې
په دې هیله چې ستاسو دا هڅې رنګ راوړي او بالاخره دا ستونزې حل شي کراشو دغه ټولو مصروفیتونو هڅو او طبعا دا به تشویشونه هم ایجاد وي له ځان سره ځکه تاسو دومره موکلینو ته که رسېږئ د خلکو ستونزو ته د هېواد ستونزو ته کورني ژوند باندې مو اغېزې کړي دي دغه څو
نه خوشبختانه چې د فامیل له طرفه زه البته چې زما خاونده د ما سخت حمایت کوي په دې لاره کې او دوی ما ته دغه زمینه سازي کړې ده کله چې له فامیل چا ته زمینه مساعده نه سي حتی د ما د زده کړو په وخت کې کله چې ما واده وکړ زه د دولسم صنف فارغ تحصیل وم لوړې زده کړې مې نه وې کړې مګر ما وروسته چې د ورسته د وادنه د نورې زده کړې سره ورسولې چې دغه ټولو د حمایت کوونکی او هغه څوک چې ما ته یې دا روحیه راکړه چې زه باید لوړې زده کړې وکړم دغه زما خاوند و.
نو کورنۍ ژوند مو څنګه دی اولادونو سره ماشومانو سره د دې سره مصروفیت؟
زه د خدای مال و اولادونه لرم چې دوه نجونې دي پنځه هلکان دي البته یوه لور مې کابل پانتون کمپیوټر ساینس له فاکولټې نه فارغه ده فعلا کار کوي کارمنده ده په یو بانک کې نو دا نور اولادونه مې البته هم د تحصیل په جریان کې دي د هلکان یوه وړه لور مې سي هغې هم خپل تحصیلات خلاص کړي دي البته
یو ډول زمینه ده ورته مساعده ده هلکانو ماشوم نجونو هلکانو ته
طبعا په ما باندې د لورې د زوی فرق نشته خو لورانې خوږي بله
خدمت کوي ستاسو
طبعا لمور سره ډیر زړه شریکی لري لپاره مور پلار باندې تر زوی پورې خو دواړه یو رقم دي مګر جهت نور کوم یو په بل باندې اما ډیر چې ګرانی لورانی
او زین کورونو کې بیا توپیری چلن موجود وي په دې برخه کې جنې مکتب ته نه پری خودل کیږي هلکان پری خودل کیږي داسې موارد به تاسو هم چیړلې وي د حکومت زما شاخلي
بله طبعا ستا خو دغه چې ټولنه مې او سنتي ټولنه ده او هغه څه چې دوی اکثریت کورنۍ د خپلو فامیلو انجونو ته په فامیل کې البته د درس زمینه نه مساعدوي او متاسفانه هغه خواري چې دوی په زامنو باندې کوي له لورانو سره یې هغه توپیر نه یي او بل البته توپیري چلند کوي چې د ما غوښتنه له هغه محترمو فامیلونو څخه دا ده چې د انجونو سره د انجونو ته زمینه مساعده کړي دوی ته د درس شرایط برابر کې ذکر دي ورباندې وکړي کلوري کزوی دواړه د خدای دادې یو مال د مور پلار ته خلور زوی هیڅ تغن لري اما د حق د حقوق په حساب کې هم باید هیڅ توپیر و نه کړی دوی هغه حق چې دوی زوی ته ورکوي لور ته هم باید ورکړي
ډیر مننه په خبرونه کې لګډون د مشرانو جرګې د خزو اړوند کمیسون مشره شفیقه نورسخیل را سره درنور دن په خبرونه کې په خبرونه کې لوزر نستاسو مننه در نور دن کول تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي او په خبرونه کې مو اړیکې را سره ونیولې نظر نو پیغامونه مر سره شریک کړل د خبرونه دلته پای ته رسیدي خدای پامن
سیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده
تر مستری کچه مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ دنی مینړی په دې خبرونه کې د حقوق خزو د ژوند ترخی کیسی او روچی د واده پلمړی شپه د جنسي اړیکې له کبله وژل شوی یا زوري دلیدی
په خاطر ام بستر شدن فوت کرده بود
چې وې د واده کوم ته وډارې شم ډیره ته د شما ویری دلم
د خبره تر ډاکټر را رسیده خونریزی لرله درد درلود
د خونریزیګان ډیری وخت یا وخت د پیټرسي سبب د مرګ کېدای شي
کوم عمر کې جلې لته بي اړه واده کول ته چمتو ده که د واده پلمړی شپه لکه اوتری خواله د کاړی کوونی ولشي نوروانی او روحي اغیزي کومیدی او د خځې خاوند په راتلونکي ژوند څه تاثیر لري اسلام په دې اړه څه وایي او د حلاري څه دي په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړي په خبرونه کې د راپور ترڅنګ د نسایي ولادي برخي ډاکټر مرکه هم لرو خو اوس راپور ته وکشي
په نورو هیوادونو کې د اکثره جوړو لپاره د نوي ژوند پایل د خوشحالۍ شي بيوي او په خوښۍ سره یې پیلوي هغه ژوند چې وروسته له ډیرو کلونو یې د مینې خواږه یادېږي ارواپوهان وایي تر واده وروسته د ښځې او خاوند اړیکه تر ټولو مهمه مسأله ده چې په ګډ ژوند کې باید پرې غور وشي او ډیر وخت د دې اړیکې د ښه ساتلو لپاره تیر کړی شي دوی وایي هغه جوړې بریالۍ دي چې د نورو مسایلو ترڅنګ خپل جسمي عاطفي او جنسی اړیکې هم ښه وساتي او د نړۍ په اکثره نورو هیوادونو کې مخکې له دې چې هلک او نجلۍ د واده ورځ وټاکي هغوی ته د جنسی او عاطفي مسایلو په اړه سلا مشورې ورکول کیږي چې په ځینو سیمو کې یو شمیر بنسټونه هم په دې برخه کې فعال دي خو په افغانستان کې له دې کبله چې د یو حساسیت پراوونکي او د شرم وړ مسأله شمیرل کیږي اکثره ځوانان تر واده وروسته د خپل جنسی اړیکو د تنظیم لپاره پلان او برنامه نه لري چې ان کله کله د ناسمو باورونو لکبله د واده په شپه یا خزي شدید جراحت ویني یا خپل ژوند له لاسه ورکوي که څه هم د افغانستان په مدني قانون کې د هلک لپاره 18 او د نجلۍ لپاره 14 کاله د واده عمر ټاکل شوی او د کم عمر ماشومانو واده جواز نه لري خو کله نه کله ماشومان جونې هم د واده په جامو سنگاریږي ډاکټران په دې اند دي چې ماشومان جونې نه یوازې تر واده وروسته جنسي اړیکه نشي زغملای بلکې اکثره یې د مرګ سبب هم کېدای شي په دې وروستیو کې د فاریاب ولایت د پښتونکور په ولسوالۍ کې د زهرا په نوم یو لس کلن نجلۍ د واده په لومړۍ شپه د شدید مقاربت له کبله مړه شوې ده دغه ولایت د ښځو چارو رئیس اغلې شریفه عظیمی وایي د دغه قضیې په تړاو تر اوسه د زهرا پلار او خاوند د پولیسو لخوا نیول شوی
په خاطر ام
دا انجلی کم عمره ده او د واده په شپه د همبستری لکبل مړه شوې ده د زهرا پلار او خاوند پولیسو نیولی او د انجلی مور او هغه ملایمان پسې چې نکاح یې تړلې وه جلب استول شوی او ډیر ژر به د قانون منګول ته
وسپارل شي د افغانستان د جزا کوډ د 1400 مادو په اساس که چیرې یو نارینه له قانوني سنخ کته شخص سره جنسی مقاربت ترسره کړي د هغه عمل جنسی تیری بلل کیږي او د مجنی علیه یا متضرر رضایت ته اعتبار وړ نه دی او که چیرې د دغه تجاوز پر مهال متضرر ومري نو مرتکب په اعدام محکومیږي
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو کلونو کې دغه ډول زیاتې پیښې ثبت کړي چې لوی علت یې د عامه پوهاوي کموالی په ګوته شوی د دغه کمیسیون د ښځو چارو د برخې مسؤله لطیفه سلطانی وایي څو میاشتې مخکې یې په بادغیس ولایت کې هم یوه ورته پیښه ثبت کړې وه چې یوه 9 کلن نجلۍ د واده په شپه د تاوتریخوالي له کبله وژل شوې وه
ما عمرهای زیاد را ثبت کړ در سال 1396
تر دې وړاندې مو د ښځو د وژنو ډېرې پیښې ثبت کړې یوازې په 1496 لمریز کال کې 270 پیښې وې او هغه قضیې هم زیاتې پیښېږي چې د واده په لومړۍ شپه ښځې خپل ژوند له لاسه ورکوي څو میاشتې مخکې مو په بادغیس ولایت کې همداسې یوه پیښه درلوده خو د خلکو یوازینۍ ستونزه دا ده چې دا یوه حساسیت پاروونکې موضوع بولي نو ځکه دې ته زړه نه ښه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي دوی نه یوازې دغه ډول پیښې نه ثبتوي، بلکې اکثره وخت د پټولو هڅه کوي.
مطالعه میکنن کې اینا قزویر کتمان بکنه.
که ته هم په افغانستان کې د واده په لومړی شپې د نارینه او ناسم چلند ډېری ښځې قرباني کړي، خو بیا هم دغه ترخی کیسې پای ته نه رسیږي. څلور پنځوس کلنه شفیقه هغه ښځه ده چې په دیارلس کلنۍ کې واده شوې. هغه وایي د واده په شپه له خپل خاونده ډېره وېرېدلې وه او ترې لرې تښتېده، نو ځکه یې خاوند ورته په قهر شوی و او په سر یې په لرګي ووهله تر دې چې بېسېکه شوه. شفیقه وایي وروسته له هغه نه ده پوه شوې چې خاوند یې څنګه ورسره اړیکه نیولې وه چې خبره یې تر عملیات او روغتونه ورسېده.
چې د وادې کړم ته وډارې شم، ډېره دغه شمه وېرېدلم، ته وایسته ته لاړم، ته وتښتېدلم، هغه مرا پسې دغه چې ویوالم ویوالم تورې واړولم، په دې سر یې ووالم، ځای په ځای واچولم، ځوب شوم ځوب شوم، دغه دوی نه شوم چې څه مې وکړل، داسې پرېوتل کرکه مې کېږي چې دا را په یاد شي راته، خدایه توبه مې د تا را.
که څه هم د واده په لومړیو شپو ورځو کې یوه نجلۍ د خاوند په کور کې لا بلده شوې نه وي او د ډار او ویرې احساس کوي، خو د واده په لومړۍ شپه د خاوند نامناسب رفتار د هغې ژوند نور هم تریخولی شي. د پکتیا ولایت اوسېدونکې فرشته هم د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
زموږ نږدې دوستانو هغوی چې کله په پکتیا کې واده وکړو، نور چې نجلۍ آګاهي نه لرله، هغې ممانعت کوو چې ما ته مه رانږدې کېږه. هلک زور نه کار اخیستی و، د نجلۍ سره یې زور زیاتی کړی و. هغه ته د خبرې تر ډاکتره ورسېده، خونریزي لرله، درد یې درلود، او بدوخته نه بیا نجلۍ ته همدغه خبرې ټول عمر تانه ورکول کېږي چې تا داسې نخرې کړې وې، داسې کارونه دې کړي وو.
په افغاني ټولنه کې کله کله ځینې ناسم باورونه نارینه دې ته مجبوروي چې باید د واده په لومړۍ شپه له خپلې مېرمنې سره اړیکې ونیسي، او که چیرې داسې ونیشي نو خپل خپلوان یې پسې ناسمې خبرې کوي او پیغور ورکوي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت اوسېدونکې سما وایي،
زموږ په خپلوان کې البته چې جنۍ د واده په شپه عادت محور یې درلود، کله چې خاوند خبرېږي د واده په شپه چې د عادت محور لري، نو هغه ورباندې ډېر پقاري، ډېر وهي، ټکې وایي چې زه اوس خلکو ته بس ځواب ورکوم.
که چیرې ځینې کسان له خپلې مېرمنې سره د واده په لومړۍ شپه له تاوتریخوالي ډکه جنسي اړیکې نیسي، نو روحي او رواني اغیزې یې څه کېدای شي او دغه شپه د دوی په راتلونکي ژوند څه تاثیر لري؟ په اړه د ارواپوه ډاکټر جمشید رسا خبرو ته غوږ شئ.
که چیرې جنسي اړیکې ښه نه وي، اول شی چې منځته راځي تنفر منځته راځي، چې نورو مثلا ښځه ځان قرباني ګڼي همیشه. هر وخت چې دا اړیکه برقرار کېږي دا تجاوز فکر کوي، پسته پسته هم داسې بېتفاوتي منځته راځي، د میړه په باره کې بېتفاوت کېږي، کینه او تنفر پیدا کېږي، ځینې وخت بد چلند پیدا کېږي، ژور خفګان پکې پیدا کېږي، استرس پیدا کېږي، ځینې وخت سایکوسوماتیک دردونه پیدا کېږي، مثلا په جسم کې هم دردونه دي ولی ریشه یې روانی ده، او ځینې وخت بیخي د کورنۍ او ژوند نه زړه توریږي، ځینې وخت خودکشي ته تصمیم نیسي. یعنی په هر طریق دا تلاش کوي چې دا مثلا صمیمی روابط د منځه لاړ شي، چې دا جنسي اړیکه په کیس برقرار نشي.
ځینې کسان هم شته چې د ارواپوهانو دا خبرې مني او د خپل آرام ژوند په لټه کې وي. په اړه د پکتیا اوسېدونکې فرشته وایي،
زما ورور چې اوس دغه یو میاشت کېږي تقریبا واده کړی دی، خپلې ښځې ته پنځه ورځې وخت ورکړی و، یعنې نورې هم ورکاو کده، تر ویل چې دا نجلۍ له ما سره لږ راحته سي زه ورسره راحته اوسم. او هماغه و چې کله مې ورېندار قصه کوي، وایي ده راته وي چې هر کله زه تا ته نږدې سم او ته ونه ډاره سوې، زه هغه وخت له تا سره قرابت کوم. نو داسې ځوان کې ډېره ښه وي، بیا هغه نجلۍ هم له خپل ځوان نه خوند اخلي او وایي چې واده وکړمه، ځوان مې نه خرابېږي، ارزښت مې نه کمېږي.
لوری مولوی محمد الله سید زاده وای، اسلام په هر اړیکه کې مینې او صمیمیت ته لومړیتوب ورکړی او هیڅ نارینه ته اجازه نه ورکوي چې له خپلې میرمنې سره په زور او اکراه اړیکه ونیسي.
خدای مکړه د اسلام په سپیڅلي او مقدس دین کې د ښځو په مقابل کې د میړو له طرفه تاوتریخوالی وشي یا په مشقت کې واقع شي، که هغه په ټیټ عمر کې وي باید چې هغې ته مهلت ورکړل شي تر څو هغه بلوغ ته ورسیږي، او هغه که په جګ عمر کې وي همغه سره بیا باید ورسره وشي. د میړه او د ښځې ترمنځ د میړه له خوا نه د تاوتریخوالي په هکله اسلام مقدس او سپیڅلي دین په کلکه مسلمان منع کړی ده، دا د دې په خاطر چې دوی د ژوند له ډېرو ناخوالو سره مخ کېږي.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته، او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اوریدلای سئ.
ل لطبی اڑخا پکم عمر کی انجونی دیتا آماده دی چی واده وکری او جنسی اڑکا ولری کچیری دا واده لومړی شپې اڑکا لخوشونه تڑکوی نو خزی لکم ناروغیو سر مخکا ولیشی آیا نامناسب اړیکا خزه د مور کې دول حق محرومه ول شي او په کوم صورت کې جنسي اړیکا د خزو په مرګ تمامې دي شي په همدې اړه ما همکاري فرشتي غنی د نسایي ولادي متخصصي ډاکټر فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
امرخیل صاحب ډیره زیاته مننه چې بیا هم موږ ته مو وخت راکړ که په لومړي سر کې په دې وخت کې کېږو چې نجلۍ په کوم سن کې دې ته آماده وي چې جنسي اړیکه ولري یا واده وکړي
لنکه توبته خطرین سن پس له اتلسو کلو ده له اتلس تر دوه ویستو پورې یعنې خپله اتلس نه له اتلسو بعد تر دوه ویست دا ډېر ښه سن ده په دې سن کې ټول اعضا خپل روش ته رسېدلي دي یعنې عضویت عمتام آمادګي لري دلته حتی له پوستکی نیولې تر ټول آزاد وضعیت تر خپل هورمونو بلا سویه هماغه نورمال حالت ته ساتل او په عین زمان کې له نگاه د هډوکو نه د هډوکو باید مستحکم وي او کلک وي تبابت کولای شي ته جذب
اکه چیرې د واده په لومړی شپه د یو نجلۍ سره ناسم رفتار وشي او له خشونت کار واخیستل شي په دغه صورت کې د نجلۍ ته څه ستونزې پیښولی شي
په لومړي سر کې دا باید ووایو چې اول شپه د واده یا په اصطلاح په هر سن کې چې یو نجلۍ وي چې اتلسو ټیټه وي یا پورته وي سره ناسم سلوک کول سبب د ډیرو لوی لوی مریضانو هتا سبب د مرګ دی کېدای شي که دغه حالت په ډیر خوشنط سره مخه ته لاړ شي سبب د دې کېدای شي چې ډیر شدید خونریزیګانې څیرې کېدل د هر قسمه د وضعیت حتی دغه څیرې کېدل ډیر وړاندې زی او رحم ته رسیږي د رحم د څیرې کېدو سبب کېږي پس لږه که دا ډاکټر ته ورځي او دا صاحب ته ګنډل کېږي هم په آینده کې امکان لري چې سبب د دې چې خپل د رحم خوله سره سریخ شي او دا هیڅ وخت مور امکان لري سبب د دې چې په یو شریان باندې یا په یو غټه اویا باندې برابر سي او ډیره شدید خونریزي وکړه دغه خونریزيګان ډېری وخت سبب د مرګ کېدای شي
په پای کې که چېرې تاسو وایئ چې خاوند کوم رفتار د واده په لومړۍ شپه اختیار کړي تر څو وکولای شي چې وساله ماړي کولري او میرمنه باید څه وکړي
له اول سره له میرمنې شروع کوو میرمن اول نگاه د فامیل باید آماده شي مثلا مور ده مور باید ټول توضیحات خپل لور ته ورکړي دغه سی دغه مشکلات ته دغه پرابلم نه دی دغه لارې د حل کې خاوند باید د هر نگان آماده کړي مثلا خاوند کولای شي چې دته د همدغه رابطه مزایا او بدواله د ټول تشریق هغه زمان چې خاوند وکولای شي د نگاه ذهني آماده کړي دغه مشکلات هیڅ وخت وجود نه لري
په همدې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړي او ما وګمې جبار خیل درته وړاندې کړه پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت
Thank you. بندی بیدی گی زلمی نرے نرے خوگی گی زلمی نرے 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 خوگی گی دامین ولی بیدی گی دامین ولی بیدی گی